سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس مخکې لازادي رادیو نسلري ستوري د لشه د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لشبګنوي او د مخ د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نسې وش او 25 مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیر دوه ونې دریونه یو کې لیکټر لګښ پېته تنو د سختو بارانونو او درنو واور لامل خپل ژوند له لاس ور کړی دی او درويشت نور ټپین شوی دی د خبر پی خو د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویان جانان سائق نن په ویډیو پیغام کې کړی دی خغلی سائق څرګنده کړی دی چې د فبروري له شلمې را پدې خو د سختو رښتونو لامل په افغانستان کې یو زورو شپک سو 15 لوي خورونه په کلی او یا هم یو برخه تخریب شوه ده سائق زده کړی ده چې په دې موده کې یو لکو اتیا زره څاروي هم تلف شوه دي په افغانستان کې سکال د ژمي په پایله کې ورختونه نه و خو له تیرو نږدې څلورو نیو راهیسې په اکثر ولایتونو کې واورې او بارانونه شوه دي د سالنګ لوی لار تیر شپه د واورې د ورخت او توپان له امله د ترافیکو پرمختلل شوې د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیر شپې له اتنیمو بجو راورسته د لار د ټول وسایطو پرمخ بنده شوې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواو ته بند پاتې کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولیږدوي بل لور ته د درنو واورو له امله د بامیان کابل تر څنګ د حاجیګک کوتل په سیمه کې هم لار تړل شوې د افغان هندوانو او سکانو استازو له طالبانو غوښتي چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم وخوري دوی وایي چې په ننګرهار لوګر پروان خوست بغلان غزنی بلخ او یو شمېر نور ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي د هندوانو او سکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د دلیل سرپرست وزیر مولوی عبدالکریم شرعی سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی د لیدو پر مهال د خپل ځمکو د غصب مسله راپورته کړه مولوی شرعی د هندوانو سکانو لاستازو غوښتل چې د خپل غصب شوو ځمکو مشخصات د دوی کمیسن ته وسپاري په افغانستان کې د ځینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې د هندوانو سکانو شمیر لسګونه زرو ته رسېده او د 2021 کال په پیل کې دا شمیر شاوخوا 400 چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو نیم سل ته راښکته شو او د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان پایوازیان نشي کولای چې د هغه لیدو ته زندان ته ورشي دولتي چارواکو د عمران خان د تحریک انصاف کون سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډالیا زندان د برید احتمال شته خدای نه دی ویلي چې د برید د عمران خان پر ضد پلان شوی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو نو کې د نور بندیانو پر ضد چارواکو ورځې مخکې هم له دې پریکړې د دې زندان د امنیت تدابیر زیات کړي وو تاسو یې خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي وړاندې بر سر واورئ چې په هرات کې تیر شپې ورختون خلکو ته زیان نه راغلی
برای شپه داسې یو باد و داسې باران وه واورم ګډ واډم بېخي کلکه یخني وه د سهار اوبر باندې وڅېدی
د دې تر څنګ دا به هم راسره واوري چې د سالنګونو لارې د ورختونو له کبله تړل شوي دي د دې تر څنګ د شو د هېواد نورو کې لارې بندې دي په دې اړه به هم روستي جزئیات درکړو د ملګرو ملتونو ماموریت به هم په افغانستان کې تم شو چې تمه ده سبا د افغانستان لپاره د خپل ماموریت په اړه باندې چې په افغانستان کې وغځوي او کنه په دې اړه دوی یو ناسته ترسره کړي او همدارنګه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل څرګندونه ته چې په افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړي او هم تم کې وګساس پیغامونه ته هم ورزوي
دغه اکثره شیونه چې ګران شي د دولت لاس هم دی
په دې اړه نور جزئیات هم شته ده ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت پاتې شو نړیواله موضوع به هم راوخلو ملتیا مبارک
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په هرات کې د روستي ورختون او سیلابونو لامل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه نړیدلې چې لامل یې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
هرات کې د ورستۍ اورښتونو لامل د دغه ولایت په اوبه چت شریف، ادرسکن، رباتي سنگي، ګلران، پختون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونه له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونه شي خایستون زینور هم ډیر شي. دورې باندې سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله ازادي رادیو ته ویل
سلونه خو ډېر راغلي دي، خیمه او شایګه د خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو سره وړه ودی شو، دا شان ګډه لاندې شوې دي، خیمه نړېدلې دي، به خې باد حالات وروره.
نو موړې وای سره لدې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپناله ستونې سره مخ شوي، تر سنگي لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي رادیو ته د تیر شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وای سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیر شپه زیات باران و، تیر ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغله. زموږ کلی کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او ورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوښتې مرجوب لشمیر څومره دی، موږ غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمیر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرونه هیڅ د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره میرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه، سیلابونه او پکې اوښتې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه، بلکې د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم رامنځته شوې. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت په خطا د رسیدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سائق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه شپېته کسان هیوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سلو اووه اویا زره نهه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمن شویو سیمو کې تر 2000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان یې له یخنۍ ومري.
راپور کې مو اوریدل چې په هرات کې وروستۍ ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي وو. له دې سره جوخت بیا د سالنګ لوی لارې او ځل بیا د ترافیک ورمخ تړل شوی. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې د لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیز واوره او طوفان له امله تړل شوی. ورزو تفصیل له سنکا کړنه ورو.
د سالنګ لوی لار سه شنبې د شپې اته نیمې بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لار د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوې. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لوی لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یو بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 500 مسافر دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیڅ چا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډیر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
نو نوموړي وویل تر اوسه چا ته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دی. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولیږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بیلابیلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا تا. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. ورزو تفصیل په دې اړه امید ځای مل نه ورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خزو څنډې ته کول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید روان دی.
افغانستان سینز ټو بی فورګاټ.
ته وایي دا ښکاري چې افغانستان هیر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کړي. په افغانستان کې د جنسيتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بې ساري و بالا او زیات کړه. دا هیواد باید لا یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې کې څامل طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ، خو تر څنګ په طالبانو د فشار راوسو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه بش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوله خوړان دی. بیا لابلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوري حقونه خوندي دي. ولخوا د خصوصي د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته می غونډه په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناشته ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی، انجونی او خزل خپل حقوقو به برخي شوی او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خزل او انجونی د زده کړو او کار له حقوقو به برخي دي.
د انجونی او خزل د حقوقو فعالین نجلا ایوبی بیا د غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسيتي زاویې د بشريت پر ضد جنایت په نوم جوړ شوی و. لنړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. هغه په افغانستان کې د نجونو او خزو وضعیت استراری وباله. په ورته وخت کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته می غونډه کې د افغانستان په اړه لو جوړ شوی ناسي ورسته د افغان نجونو او خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په یو خبري غونډه کې د طالبانو پکړونو د نیوکه ترڅنګ له هغه سره د نړۍ تعامل تیروتنه وباله. لو دوی وی فوزی کوفی وویل په طالبانو د نړۍ له خوا هیڅ ډول فشار نه دی راول شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 20 میلیون ډالر ورکول کیږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره اتي اړیکې لري. د سیمې هیوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره د تعامل پرته بل لار نشته. همدا ډول د افغان جنو خوځ د حقوقي او شمیر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنړیوال ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والی ولري. د دوشنبه پورز هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون آتش پیته مغونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې و.
راپور کې موریدل چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و. بل پلو بیا ټاکل شوی د شته ملګرو ملتونو امنیت شورا سبب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د فعالیت غزو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یونما ماموریت سره تلونکو څلور ورځې پورې پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
ټاکل شوی د پنځم به پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت به د مارچ په 18مه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 16مې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې مشر نصیر احمد فایق حملزینو افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخواني ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډیر دی. پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
د دې دفتر هغه کمی اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې پام دی توګه پات شي. متاسفانه کوم حواله زب کې پنځتي راتونکو کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت تر لاسه نکړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت زیات کی، صرف هغه وخت به یونما دفتر په خټوګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادۍ قانون او د بشر د ازادۍ قانون حقوقو د څار ښه امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخوانی جمهوریت نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار په نیوکه کولو سره وای په سنیو شرایطو کې چې ټاکل شوی د افغانستان بل ځنګړی استازي وټاکل شي د یونما د کار دوام په ځنګړی توګه غیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنی شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري، د هغوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مخته وړي او د هغوی د غوښتنو او کړنو سره سم دوی خپل ځانونه عیاروي. تربیر پر دې چې دننه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کړنو څخه په ډېره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونې متفاوتې دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل سي
د سیاسي چارو کارپو محمد ساقط مرحمدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه د واکمن نظام تر اغېز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمنځته راوستلو سره د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټول راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه د نیوګې په داسې حال کې یي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو د حقوقو په نقصولو تران کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړی و چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې ده چې د 2001 کال د بون له کانفرنس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو له مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیگم پنوم د آنلاین زده کړو بنسټ د رواني مارچ میاشتې په اتمه نیټه د یو خونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل د فیسبوک مینه ورو.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو ترڅنګ د بیگم پنوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو خونیز ټلویزیون د خپرولو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسولین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپل خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربه استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ لپاره افغانستان کې خپل خبرونه پیلوي. د دې بنسټ مشر او د بیګم په نوم د اعلان شوی ټلویزیون بنسټ ایښودونکي حمیده امان وایي چې د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ د دې ټلویزیون ازمایښتي خبرونې پیل کړې دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي. حمیده امان په دې اړه زیاته کړه:
برنامه های که در تلویزیون ما البته نشر می کنم اکثریتش برنامه های درسی می باشه که ما
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاله خبرو چې هر ورځ لوم ټولګي تر 12م ټولګي د خوانسیو زده کوونکي کولای شي چې یو پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړه کړو کوم مزامین چې دوی خوانځي کې د لودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون لاله له مجرب استادانو سره تعقیب کړي.
برای اختیار شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې دوه کاله لفارغې دو مخ کې په کور ناسته ده سره لدې چې خوشبینه ده خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغه سي پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بېلګې لرلې. یا په پانتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې درې کاله کېږي له زده کړو بې برخې ده بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
درې سه سال تنها
په دې دریو کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي ډېر خوښي یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوه کړنلارې باندې کار کوي خو د 2.5 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس په هم د افغانستان په جنوب کې هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د نمرنیو څوکو بیې لوړې شوې او دوی د اخیستلو توان نه لري. د دې ولایت اوسیدونکو په خبره له یوې خوا بیکاري ده او له بلې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د بیې توکو هم ورسره لوړې شوې دي. له دې وروسته ستاسې پیغامونه اورو او بیا دوی مینې مای ته ورسو.
دا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژې ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. په همدې هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینی هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید لاری. د نرخونو په اړه قدر توایم، البته په دا دې ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولې او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید ونې دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبوره دي لاس نیولی دي. هغو څخه یو لسته شلی غواړي هغه چې دوی ته ورسې دوی څه په یو شی په انتیک شي باندې ولاړې شي.
نوم یې اخلاصمند دی. سنده پرونی کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډیر فیصد او څلوېښت فیصد پورته شوی دی. هغه خوراکي شان او که غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي دروازه پرې دار دکاندار خپل وس نه دي سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړي تیاریانی نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی است خو اول په کار چې د امه په هوی د لارې څخه د دې دکاندارانو سره کار واخی چې مثلا دوی ته امه په هوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکی وکړي، مثلا په دغه روژه کې اوسه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دی اخستنه کوي، نو باید بیا دکانونه وتړل شي، دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالۍ د خواسته اول مې د دکاندارانو څخه غوښتنه دا ده ځکه چې د په دولت هم دونه څه نه کېږي، چار څه به دولت سمې، ځکه چې دا مسئله ټوله دکاندارانو ته راجع دي. دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تیر وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې د هغې ارزانه کړي، که ارزانه نه کړي لوړې خو بیخي نه کړي. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دکاندارانو وکړي چې لاشه دا نرخ پر خپل.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې پر رسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپل یو خپره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللې ده، او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي، او د بیواسه او بیواز له لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجان دلته تیر ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفر او ځکه میلاو نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه، پر هر چوک باندې به دوی دانی درې دانی د بیا سرپرست میرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره، که د لاس روپی په واسه که د شل روپی په واسه کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدا غدا چا خوندې اومندې د غز مشتې د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي، یا به زوی شي هڅوي، یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړي. نو بار کې زکاتونه ورکې خدا غز مشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولا کلی دلی وو، مګر نن آلات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تر راوتلې دي. ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي، پر مړو تجارانو مو د غژغ د کومکونه ور سره وکي، او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله کې دوله زره و وسه ورشل زره کې، ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دی، نو ضرورت ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وړونه توجه وکړي، او دغه بې سرپرستو میرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زیو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګرانشیب دي دې کې دولت لا سم دی، دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزانه راتللو په 2-3 زره روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-3 سوه د موټرو نه 4 سوه اخلي، نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6-0000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې، نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي، نو دغې کې ډیر فساد دی او ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.